سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي تاسو اوس موږ ښک څلور ساعته آزاد راډیو اوریدل شئ د سهار لږ پګو د مخام تر شپږو په لنډو سکوندو نه سیوش او پنځه ویش مترو او د مخام لږ پګو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دو لږ پګ نویز موږ اوریدل شئ اوس هم د دې ساعت خبرونه دا کاسازر پروژې عملی چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. دا خبر د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر نن خبر کړی دی او لیکلی دی چې د دې پروژې د عملی چارو د پیلېدو موافقه د جمعې ورځ د قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. پر دې پروژې چې تمه و چارې د جمهوري نظام په وخت کې بشپړ شي تر یو میلیارډ ډالرو ډېر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک په غاړه اخیستې ده. د دې پروژې له مخې د قرغیزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برق افغانستان او بیا پاکستان ته لیږدول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د 14 ولسمشر د انتخابېدو لپاره رای اچول پیل شوی. محمود خان اڅکزوی د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوندې ملاتړ کوي ولسمشرۍ ته کاندید دی او د ده په وړاندې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري انتخاباتو ته درېدلی چې د مسلم لیګ نواز او پیپلز ګوند له لوري یې ملاتړ کوي. د پاکستان د انتخاباتو د قانون له مخې د دې هیواد د فدرالي پارلمان او ایالتي پارلمانونو غړي د ولسمشر د ټاکنې لپاره په سري توګه رایې چونه کوي. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثي یاغیانو 45 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې ځواکونه یې د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته نن سهار د څلورو او شپږ بجو ترمنځ ځواب ورکړی دی. دا پېښه څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوې ده چې د حوثیانو یو توغندی د عدان په خلیج کې یو تجارتي کښتۍ پنخه چې پکې درې عمله ووژل شو او نورې سپرلۍ مجبور شوې چې بیړۍ پرېږدي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ د هنګري لاصدر اعظم ویکتور اوربان سره کتلې دي. اوربان هغه څوک دی چې په خپل هیواد کې پر قضایي قوې فشار راوستي او سیاسي سیستم یې کمزوره کړی چې خپل ګوند په واک کې وساتي. د ډونلډ ټرمپ د کمپاین غوړو پرونه وخت وویل شاید د دې لیدنې کتنې پر مهال پر یو شمېر پراخو موضوعاتو چې هنګري متحده ایالتونه یې اغېزمن کړي دي خبرې وشوې چې په دې کې د خوندي سرحدونو مسله یاده شوې چې د هر هیواد د حفاظت او حاکمیت لپاره مهمه ده. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوه. ټاکل شوی وه چې نن شنبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې یاده سیالۍ پیل شي. افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې لیکلی دی چې د دې لوبغالي د لوندوالي له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلینو د پریکړې پر اساس یاده سیالۍ لغوه شوې ده. د دوی لوبلړۍ لومړی لوب افغانستان د 15 منډو په توپیر ګټلې وه. وروستۍ به یې د مارچ په 12 نیټه وي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدل شي. د روژې پرانیز د کېدو سره د هغو کسانو چې اقتصادي توان نه لري اندېښنې ډېر شوی.
خلکو کاروبار نه سلزختل سخته شخصن روزګار به ډېره خرابه دي.
وړاندې به د دې کسانو هغه اندېښنې هم در سره شریکې کړو. غوښتنې چې د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري. پرون د مارچ 7 د ښځو نړیواله ورځ وه، خو په غزني کې یو شمېر ښځې بیا د اندېښنې لري.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. داسې حال ده اوس په کور کې 12 نفره یم. درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. هتې ناست یم، خدای مهربان دې داسې موسم مهربان دې نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه.
لاندې به د دې ښځو اندېښنې او دا چې په دې اړه باندې روستي جزئیات د نړیوالو څېړو به هم در سره شریک کړم. درنګه د هغو زده کوونکو اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې په خصوصي ښوونځیو کې زده کړې کوي.
په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډېره به ښه وي.
چې په خصوصي ښوونځیو کې په کومه ژبه زده کړه کېږي او تدریس کېږي وړاندې درته وایو. نور مسله هم شته. مسئله
دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو ز فریده سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړ بنسټونو په لیکیا له نړیوالو ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړني اقدامات وکړي. په دې ګډل کې چې تیر شپه نا وخت خبر شوې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغان خوځو جنو وضعیت ته پاملرنه پکې شوې. تفصیل په دې راپور کې ورو
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړ بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو او خوځو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ازادۍ کور، د بشری حقوقو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقوقو د څار سازمان، د خوځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډ لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو للارې افغان مېرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا ګډ لیک چې تیر شپه نه وخت د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی پکې راغلی. په 2021 میلادي کال کې د واک لبیا تر لاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خوځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مېرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوي. توماس ویست په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغان جنو او خوځو لټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په اکسپانه خپور شوی ویلي، موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مېرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا شارزافیری کرنډیکر هم ویلي، افغان خزه د افغانستان د راتلونکي لپاره اړین دي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړو فعالې ملالی یوسفزی بیا ادعا کړې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د زور زیاتی موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی. اغلی یوسفزی د جمعې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د ښځو د حقونو یو شمېر مخکښو فعالانو هم پکې حضور درلود وویل، د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاست لنډمهاله نه بلکې په ډېر دقت محاسبه شوی دی.
داسې ښکاري چې دا نړیوالې ټولنې ته ډېره مهمه مسله نه ده. زما په اند دا یوه ډېره مهمه مسله ده، البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدیولوژي وننګو، ځکه له افغان نجونو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما همدا تېره ورځ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار تر څنګ پر ښځو بیلابیل محدودیتونه لګولي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، د بشري حقونو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن کړی دی.
پراپور کې موریدل چې د بشری حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړ بنسټونو په لیکل نړیواله ټولنې غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. بل په لوبیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي چارټ مین چې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیواله ورځې په مناسبت ویل دي، وي د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ د هغه ورځ چې پکې په ټول نړۍ کې د ښځو د قدرت، استقامت او جرأت ستاینه کیږي. په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې د ښځو حقونو تر پښو لاندې کیږي، خو دغه په خبره ویلي دي چې فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان په پرتله د حقونو نه خوړل کیږي. هغه زیاته کړې، فکر کوم چې هغه وخت رسیدلی چې د ښځو د لاسته راوړنو ستاینه وکړو او هیله مند اوسو چې راتلونکی کال د افغانستان د ښځو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانیږي چې دا ورځ ډیره ښه ولمانځي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د روژې د مبارک میاشتې پرانیژدې کېدو سره په کابل کې او یو شمېر نورو ښارونو کې بېوزلې کورنۍ وایي چې د سږ کال روژې لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري. دا چې ولې ورسو تفصیلي لاسونه کاکړنه په دې راپور کې اورو.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناست ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ
ستونزې ډېرې دي، ما خپله هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنېدو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته به تلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېروي نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینی خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نسته، زه خپله شخصه شخصا روزګار به ډېره خرابه دي. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شوینه ذخیره کړي دي، زندګۍ هم ذخیره کړي دي، کورمې هم ذخیره کړي، مربع او درشوینه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یوې دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
له دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توزیع کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
لا نړیوالو مسایلو به مهم خبر کړو، خو اوس په هند کې د میشتو یو شمېر افغانانو شکایتونه در سره شریکو چې دوی وایي لکه نه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار ورسره پیکه شوې دي. دوی وایي ژباړونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي، د میلمستونونو خاوندانو هغه میلمستونونه چې هلته به افغانان اوسېدل هغې بند کړي دي او د افغانانو د رستورانتونو مشتریان هم کم شوي دي. ورزو بیا هم سنه کاکړته او تفصیل.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي له کله نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له 10 کلونو راهیسې د هند په نوي ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
پخوا چې کله افغانان هند ته تداوی لپاره راتلل، ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده. فعلاً تر اوسه بیکاره یم.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشته وی، هغه افغانانو ته میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنه تراتله او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي آزادی رادیو تا وویل
زموږ رستورانت به پخوا یوه دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې وو. مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې وو. دې خپل اغېز کړی، یوازې رستورانت نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هېوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هېوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هېواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. نن مسکو ویلي دي چې په روسیه کې تېره شپه د اوکراین د لسګونو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیولې ده. کیف هم ورته یاده کړې ده چې د روسیې پوځیانو په لسګونو بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. په دې ترڅ کې د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ښایي ناټو اوکراین ته پوځیان ولېږدوي. د پولنډ د بهرنیو چارو د وزیر نورې څرګندونې همدا شیبه له احمد شیبر نه چې په سټوډیو کې راسره دی. اورو شیبر صاحب، ستړی مشه.
مننه فرید جانې. د پولند بهرنیو چارو وزیر وی دا خبره له تصور بهر نه ده چې ناټو اوکراین ته پوځیان واستوي. رادیک سیکورسکی پرون د پولند په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستایي. ښاغلی سیکورسکی په پارلمان کې د دې بحث دا خبرې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې شریکې کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون تیره میاشت ویلي وو چې دا امکان شته چې د لویدیځو هېوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي. ښاغلی مکرون دا خبر هم کړې چې په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ دې هېواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان له پامه ونه غورځول شي. کرملین هغه مهال خبرداری ورکړ که ناټو د اوکراین جګړې ته پوځیان ولي شي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنا لري او روسیه به مجبوره شي چې جګړه وکړي. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف د فبروري په 28مه د ښاغلي مکرون تر خبرو وروسته ویلي وو چې موږ باید د روسیه او ناټو ترمن د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبره وکړو. مکرون د فبروري په 28مه په پاریس کې د اروپایي مشرانو له سرمشریزي وروسته ویلي وو چې د دوی په غونډه کې په دې اړه چې د اوکراین په ګټه نور سمدستي اقدامات وشي پراخه اجماع وه. د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکراین ته د منځني او لرې واټن ویشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي. اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناټو یو شمېر غړو هېوادو مخالفت وکړ، خو د پولنډ بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي د ناټو کوم بل غړي هېواد نظر څرګند کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیرته افغانستان ته راستنیږو. د افغانستان په خصوصي ښوونځیو کې کوم درسي نصاب تدریسیږي؟ ستونزې او ښېګڼې څه دي؟ زده کوونکي د ښوونځیو مسؤلین او د چارو پوهان یې په اړه څه وایي؟ زموږ همکار دوی سره غږېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د خصوصي ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د اکسپورټ په نوم ښوونیز سیستم چې د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره جوړ او په انګلیسي ژبه دی، د دوی لپاره اغېزمن نه دی. د بیلابیلو ولایتونو د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا سیستم چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې وزارت د نصاب تر څنګ تدریس کیږي، سره له دې چې سخت دی، د کانکور ازموینې لپاره هم د دوی په درد نه خوري. غنی الله د ننګرهار او عبدالوهاب د کابل ولایت د خصوصي ښوونځیو دوه تن زده کوونکي.
زه په یو شخصي مکتب کې زده کړې کوم. دا چې موږ ته اکسفورد سیستم باندې درسونه یو ستونزمن دي، که چیرې افغاني نصاب یو په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به ښه وي.
اکسفورد یو داسې سیستم دی چې افغانستان کې د زده کوونکي په درد نه خوري، ستړی کوونکی او بی اغیز سیستم دی، او دې سیستم نه د کانکور په ازموینه کې هم ګټه نه اخیستل کیږي، نو ځکه زده کوونکو ته په درد نه خوري.
دوی دغه شان ادعا کوي چې یاد سیستم دومره سخت دی چې افغانستان کې ډېری ښوونکي د تدریس وړتیا نه لري، خو داسې زده کوونکي هم شته چې د اکسپورټ سیستم ښه او معیاري بولي. کاپیسا کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
اکسپورټ سیستم یو ښه سیستم او یو بین المللي سیستم دی، او څنګه چې اوس موږ په افغانستان کې دا سیستم په زیاترو مکاتبو کې لرو او تدریس کیږي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلین بیا د زده کوونکو انتقادونه او ادعاوې نه مني او وایي دوی د افغانستان د معارف نصاب تر څنګ له اکسپورټ سیستم د مرستندوی درسي موادو په توګه د زده کوونکو د سویې لوړولو لپاره ځینې مضامین ټاکي. کندهار کې د ویسا خصوصي ښوونځي مدیر خیرالله نیکمل ازادي راډیو ته وویل
نو دې نصاب خو بیا انجای چې اول خدای نصاب ایډیټ شوی دی، په دې کې ټول هغه بهرني نومان یا بهرني کلتور فرهنګ کا مسائل چی هغه ټول ځنی سوي دي، او پر ځای باندې افغاني مسائل ور جمع سوي دي. نو داسې یو نصاب چې د کیفیت نگاه سره بیرته غو د اکسفورد په سوي باندې او هغه کلتوري یا فرهنګي مسائل مطلب د افغانستان سره په ټکر کې نه، نو دا به بهترین نصاب دی.
کابل کې د هیواد باګرام خصوصي ښوونځي امیر نصیر احمد پوپلزی بیا وایي
د پوهنې وزارت لخوا چې کوم نصاب تعلیمي نصاب د ښوونځیو لپاره ټاکل شوی، یو مکمله د افغانیت په دود، د اسلامیت په چوکات کې، د فرهنګ او د انانو په اساس باندې جوړ شوی سیستم دی. د زده کوونکو د استعداد د توانایي په اساس باندې جوړ شوی ده.
دا چې ولې په خصوصي ښوونځیو کې د معارف د نصاب تر څنګ د اکسپورټ له سیستم هم ګټه اخیستل کیږي او اغیزې یې څه دي، ومغوښتل په دې اړه د خصوصي ښوونځیو د ټولنې او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
اوس به هم غزنی ته ورشو، هلته به د ښځو د وضعیت په اړه تاسو سره په دې راپور کې جزئیات شریک کړو.
شاوخوا څلوېښت کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپله هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبی قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټین او کنډواله کور کې ژوند کوي. دې په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشحاله ده. ګلبخته وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغوی راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هېڅوک نه خبرېږي، هېڅوک نه خبرېږي. داسې حال ده، اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده، هتې ناست یم. خدای مهربان شه، دغسې موسسه مهربان شه، نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه، خوشحاله یې، موږ دې خوشحاله یې. لکه فاتح په غور سیمو تجار شه.
دا یوازې ګلبخته نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بېوزلي، غریبي او فقر یې د اولادونو په راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بېوزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغوی د اولادونو راتلونکی سخت په ځور بولي. ونفشا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم، ښه ژوند او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کونډو او بېوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بېوزلي او غریبي په خوښنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولی شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند د زرګرو کلي اوسېدونکې ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډي او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بې وزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بې وزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنۍ باندې دې بې وزلۍ او دې غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګره زیاتوي دغه مېرمنو تر څنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي، تعلیم او تحصیل ورڅخه پاتې وي، خو د درنو کارونو تر څنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغېزه کړې ده.
ماشومان دې ته مجبوره کېږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي، او تر څنګ دغه ماشومان مجبوره کېږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري، دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بې وزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغوی ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسېدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
تاسو له پیغامونو
دا یو د ښځو سپوره په افغانستان کې یوه سخترینه ورځ ده چې یو ښځه یې تېروي. په دې اساس چې ځکه اوس نه درد شته، نه کار شته، نه وظیفه شته. دا خپله مېم چې پخوانی جمهوریت وو کې ما یعنې وظیفه درلودله، نو اوس هغه خو بیا هم ښه وه. دقه چا خبره د معاش راتمه د ښځو لپاره بیا هم ښه وه. اوس وخت کې بیخي سخته شوې ده، ځکه نه وظیفه شته، نه درسونه شته، نه کار وظیفه خپله. نه هغه وخت د یو استاد په توګه کار کوله، خو اوس متاسفانه بېکاره په خپل کور کې اوسه.
ښځو نړیواله ورځ د ټولو ښځو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتي پتمنو مېرمنو ته مبارک وي. په اوسني حالاتو کې افغان مېرمنې د پخوا په نسبت له ډېرو تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي. نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه ده چې زموږ ملاتړ وکړي، او له حکومت څخه مو هیله دغه ده چې زموږ دا هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي، او په را روان کال کې زموږ پر مخ باندې د تعلیم او کار دروازې پرانیزي.
د مارچ اتمه خو چې د ښځو له ورځې سره سمون خوري، زه خپله د کابل پوهنتون د فارماسي فاکلټي محصله یم. ما یوازې یو کال درس ولوست، دوه سمستره، بیا بل کال کې دغه پوهنتونونه بند شول. فعلا خو د درس او اجازه نه لرو، یعنی یوازې هغه یو کال ما وویلې، او په ډېرې خوشحالۍ سره چې اوس موږ نشو کولی چې لاړ شو پوهنتون ته د درس لپاره. سره له دې چې په ډېرو زحماتو باندې ما خپله د فاکلټي ته ځان کامیاب که، ډېرې زیاتې ستونزې مې لرلې، او مثلا ډېر زحمت هم درس ویلې، دولس کاله مکتب یا یو کال آمادګي د دې لپاره چې پوهنتون ته ځان کامیاب کړو. خو زه خپل داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول زموږ زحمتونه له اوبو سره لاهو سوي دي.
او د افغانستان اسلامي امارت څخه مې د یوې افغاني خور په صفت او د ټولو ښځو په نمایندګي غوښتنه دا ده چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې د افغانو نجونو پر مخه پرانیزي. نو دا به د موږ لپاره یو ډالۍ وي، او هغه ورځ به د ټولو افغانو ښځو لپاره اتم د مارچ وي.
له ماشومتوبه د ښځو له نړیوالې ورځې سره بلده یم، خو په دا وروستیو وختونو کې یعنې اوس ښځې سي دي هېڅ اهمیت نه لري. دغه ورځ نه لمانځي، ځکه کله چې سختی ډیر سي نو بیا لچا هغه خپل اهمیت هم هیریږي او فکر کوي چې زه رښتیا هم هیڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یوه عادي ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ هیڅ داسې مراسم نه لرو او نه حتی ښځو انته ویلی سو چې دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هیڅ هم نه ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دویمه نیمه ای که در تا ده زهر و کاروان پروگرام لرو خطر حقی ولنده ورزود ده سات لند و خبرونه ده.